رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د نوې مشرتابه او روغې جوړې د کوکونو ستاینه کړې ده. د امریکا د څلورو ایالتونو ګورنران افغانستان ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دي او پینټاګون وایي چې د امریکا په نظامی مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکو د سوریې په شمال کې د ترکیې له سرحد سره نږدې د کوبانی او عین العرب ښارګوډو په شاوخوا کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړي دي. دا امریکا غا واشنگتن دے درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 18مه ده. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار لښوګو بجو سره برابرېږي. دا د خپل دوهم انیم ساعته سهارنۍ خبرونه شروع کوو. له خبرونو وروسته به په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د مخنیوي په خاطر د واکسینو په جوړولو غور، په افغانستان کې د زده کړې پوهنې سرویس په ساحه کې د پرمختګ، او په نورستان کې د استادانو د معاشونو د غلا کولو په باب زموږ د خبریالانو ریپورټونه، او د افغانستان د روانو حالاتو په باب د مطبوعاتو تبصرې واورئ. خو لومړی د دې ساعت وروستي خبرونه له طاهر اڅکزي نه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د مشرتابه او روغې جوړې د کېدلو کوششونو ستاینه کړې ده. ټاکل شوی هغه هیواد دوشنبه په ورځ د نوي جمهور رئیس د انتخابېدلو مراسم ولمانځي. کیری پرون دوشنبه په ورځ د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې په یو مضمون کې د افغانستان هغو په میلیونونو خلکو ته چې په رایګیري کې برخه اخیستې وه خپله خوشي څرګنده کړه، او د هغې موافقې ستاینه یې وکړه چې د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ وسوه. هغه لیکلی دي چې د جمهوري اشرف غني د جمهوري ریاست د مراسمو لمانځل به د افغانستان په تاریخ کې دا په نښه کړي چې په هغې هیواد کې د قدرت انتقال د لومړي ځل دپاره په سوله ایزه توګه ترسره سوی دی. ښاغلی کیری دا هم ویل دي چې ښاغلی غني به په افغانستان کې د لومړي اجرایوي چارواکي عبدالله عبدالله سره په ګډه کار او همکاري کوي. د امریکا څلورو ګورنرانو افغانستان ته ناڅاپي سفر کړی دی. هغوی د هغه هیئت غړي دي چې غواړي په افغانستان کې امریکایي عسکر وګوري او د تروریزم خلاف او د امنیتي مسئلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د نیویارک ګورنر انډرو کومو، د نوادا ګورنر براین سینډوول، د ټینیسي ګورنر بل هیسلم او د میزوري ګورنر جی نیکسن د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت د چارواکو سره چې د دې سفر سرپرستی کوي افغانستان ته تللی دي. کومو په یو بیان کې وویل چې دی په دې باندې کار کوي چې د نړیوال تروریزم په مقابل کې د نیویارک د خلکو چمتووالی او حفاظت او ساتنه زیاته کړي. هغه دغه راز د امریکا د اردو د غړو ستاینه وکړه چې په بهرنیو ملکونو کې جنګیږي. د دوی دا سفر د امنیتي ملحوظاتو له کبله مخکې نه دی اعلان شوی. په دې هیئت کې د پوځ مرستیال برید کارسن هم شامل دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویل دی چې دی غواړي د پاکستان سره د سولې خبرې وکړي، خو که پاکستان د خبرو د مناسبې فضا سره موافقه وکړي. صدر اعظم مودي پرون د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته یو اوږده وینا وکړه او وی ویل چې دی غواړي د پاکستان سره د دوستی او همکاري د پرمختګ لپاره جدي خبرې وکړي، مګر دا خبرې باید په داسې ډول وسی چې شاته د تروریزم سیوري نه وي. هند فکر کوي چې پاکستان د کشمیر د بیلتون غوښتونکو چې د هندي کشمیر په ځینو سیمو باندې حملې کوي ملاتړ کوي. ښاغلی مودي چې په هندي خبرې کولې د پاکستان په صدر اعظم نواز شریف باندې انتقاد وکړ چې د جمعې په ورځ یې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې په خپله وینا کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کشمیر لانجه بیا راپورته کړه. د هند صدر اعظم وویل چې د ښاغلي شریف وینا د اندېښنه راپیدا کړې دي چې د سولې په اړه به د پاکستان دریځ څومره جدي وي. هند او پاکستان موافقه کړې وه چې په روان کال کې به د کشمیر په اړه بیا خبرې پیل کړي، مګر هند تیره میاشت د دې خبرو څخه وروسته له هغه ووت چې په هند کې د پاکستان سفیر د هندي کشمیر د بیلتون غوښتونکو مشرانو سره وکتل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. پینټاګان ویلی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو پرون د شنبې په ورځ د ترکیه سره سرحد نږدې په شمالي سوریه کې په یوه کوردي ښارګوټي کې د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې بمباري کړې دي. دغه ښارګوټي یوولس ورځې د دغې تروریستي ډلې په لاس کې وو. فعالینو او کوردي چارواکو ویل دي چې د اسلامي ډلې یاغیانو په دغه ښارګوټي باندې چې د کوبین نومیږي او د عین العرب په نامه هم مشهور دی د راکټونو ډزې کړې دي. راپورټونه وایي چې په دې ډزو کې لږ تر لږه 12 کسه زخمي شوي دي او د ائتلاف په حملو کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. د لایبریا د طبي چارو رئیس بنستان وروسته له هغه ځان درې اونۍ قرنطین کړی دی چې یو مرستیال یې د ایبولا په ناروغۍ مړ شو. هغې پرون د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا د دې ناروغۍ څه نښې نښانې نه لري، مګر غواړي په دې ځان ډاډه کړي چې دا په دې ناروغۍ نه ده اخته سوې. دان دغه راز د خپلې ادارې د کارکوونکو او مامورینو څخه غوښتي دي چې تر یویشت ورځو پورې دي چې د دغې ناروغۍ وایروس خپل کار کولی سي په خپلو کورونو کې پاتې وي. د نړۍ د روغتیا سازمان د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې 150 کسه فقط په دوو ورځو کې په لایبریا کې د ایبولا په ناروغۍ مړه شوي دي او په لایبریا کې چې دغه ناروغي پیل شوې ده تر اوسه پورې ټول 1300 تنه مړه شوي دي او دغې ناروغۍ په ګینی، لایبریا او سیرالیون درو واړو ملکونو کې ټول ټال 3000 تنه وژلي دي. سومالیا د الشباب د یاغي ډلې د نوي مشر عمر ابو عبید په سر 2 ملیون ډالر انعام شې دي. د سومالیا د استخباراتو رئیس عبدالرحمن محمد تریاری د امریکا ځک سومالی خبرونې ته وویل چې دا انعام به هر هغه چا ته ورکړل شي چې د عبید د نیولو او محاکمه کولو په اړه معلومات برابر کړي. هغه وویل چې د سومالیا حکومت به هغه چا ته هم 1 ملیون ډالر انعام ورکړي چې داسې اطلاعات ورته برابر کړي چې د عبید د وژل کېدو سبب سي. عبید د الشباب د ډلې د پخواني مشر احمد عبدی ګودین په ځای چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د سومالیا په جنوب کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو راغلی دی. د بلې خوا یوه سومالیایي میرمن له دې کبله په عام محضر کې سنګسار شوې ده چې په یوه وخت کې د څو تنو سره ودونه کړي وو. دغه 30 کلنه میرمن د جمعې په ورځ د براوی په ساحلي ښار کې چې د الشباب د یاغي ډلې تر لاس لاندې دی سنګسار شوې ده. دغه میرمنې په دې اعتراف کړی وو چې په یوه وخت کې د درو سړیو سره ودونه کړي وو. د هانګ کانګ د دیموکراسۍ د تحریک طرفدارو مشرانو د نه اطاعت کولو ډله ایزې احتجاجي مظاهرې پیل کړي دي او د برتانیې د دغې پخوانۍ مستعمرې دپاره مهم دیموکراتیک اصلاحات غوښتي دي. د دغو مظاهرو تنظیمونکو پرون د شنبې په ورځ وویل چې د حکومت د مرکزي دفتر مخې ته د کوڅو په اشغالولو یې رسمان پیل کړي دي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وسو چې پولیسو په هانګ کانګ کې هغه په لسګونو محاصلین ونیول چې پرون یې د حکومت مرکزي دفتر ته ځانونه رسولي وو. د جاپان په مرکزي سیمو کې پرون د شنبې په ورځ یو اورغورځونکی غر فعال شوی او په لسګونو هغه خلک بند پاتې دي چې د هغه په درو کې چکرونه وهل. د جاپان د میټرولوژي ادارې ویل دي چې د انټیک غر په محلي وخت د غرمې په شاوخوا کې فعال شو او هوا ته لوګي او دودونه جک شوي او یو پراخه سیمه په ایرو پوښلې ده. د جاپان د ان ایچ کی د رادیو تلویزیون پر پورتونو کې ویل شوی دی چې په دې پیښه کې یو ښځه مړه شوې او څه د پاسه 10 کسه زخمي شوي او لستنه بی هوښ شوي دي. او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د امریکا مشرتابه او زعامت په دې بې ثبات نړۍ کې د ثبات درلودونکی دی. ښاغلی اوباما پرون د شنبې په ورځ په خپل اونیزه وینا کې وویل چې امریکا د نړۍ د څو ډیرو سختو ګواښونو په جریان کې د خپلې مشرۍ نقش لوبوي چې په هغو کې د اسلامي دولت د تروریستي ډلې کمزوري کول او له منځه وړل او په یوکراین باندې د روسیې د تیری په مقابل کې د نړیوالو د راپاڅولو هلې ځلې هم پکې شاملې دي. دا د دې ساعت خبرونه.
دا د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا واشنگتن ده. دلته په واشنگتن کې د مخوستن شل کم لس بجې دي او دا هم زمونږ د خبرونې لومړی موضوع. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل یو تازه ریپورت کې وایي چې په راتلونکي کال کې به د غربي افریقا د هیوادونو په هغو سیمو کې دی چې د ایبولا ناروغۍ ځپلې دي د نوي واکسینونو ازموینې شروع شي. پاموکله یو ریپورت ته چې خبریال لیسا شلاین له جنیوا نه را لېږلی دی او زمونږ خبریال او زمونږ همکار خلیل خان به درته خلاصه در واوري.
د ایبولا ساري ناروغۍ د افریقا د لوی وچې په ځینو برخو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د ایبولا ساري ناروغۍ بشریت ته نن ورځ تر ټولو بد بیړنۍ وضعیت ګڼي، خو د دې ناروغۍ د مخنیوي او یا علاج لپاره تر اوسه دوا او واکسینونه نسته. دغه ناروغۍ که په یو چا کې نفوذ وکړي نو په سلو کې 50% ځینې مري. دغه بیړني حالت ته په کتو سره د روغتیا نړیوال سازمان د چارو کارپوهان په دې کنې سوي دي چې په اخلاقي توګه دا سمه ده چې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تجرباتي دواوي او واکسینونه د منونو وړ دي. په دې برخه کې اوس هم کار روان دی چې د هغو ممکنه واکسینونو استعمال څومره خوندي دی او ارزیابي یې وسی. د روغتیا نړیوال سازمان مدیر رئیس ماری پالی کینی وای د دغو ازموینو نتایج به د دې کال تر پایه معلوم سي، او که هر څه سم وو نو دغه دواړه واکسینونه کېدای سي په ګینی، سیرالیون او لایبیریا کې د جنوري په پیل کې وکارول سي. کینی وویل
This will not be mass vaccination campaign. Let's be clear about that because the
quantity The vaccine campaign be dir prakhnawi. De de para bayt khabar safa ukru. Zaka da vaccine andaza che tumra be mojood wi ta karnati shuni kawali. Khuratlum ki wani ba moj da charu karpan usra khabari kawu che pa kumu zainu ki bayt istemal si. Che mana kumu khalku ta bayt war kawal si. دا کار به مریضانو ته معلومات ورکولو تر څنګ پر رضاوي. یقینا دا واکسینونه به جواز ونه لري، نو د واکسینونو استعمال به د بیړني حالاتو او یا د همدردۍ په اساس وي. په دې اړه کارپوهانو ته ویل سوي او باسونه پرې سوي دي. ډاکټر کینی د امریکا غږ ته وویل د روغتیا کارکوونکي او هغه کسان چې دا مهال د دې ساري ناروغۍ په برخه کې د مخ په صفونو کې کار کوي دا واکسین ورباندې د کارولو لومړی کاندیدان به وي. هغې زیاته کړه دا واکسین کېدای سي په هغو کسانو هم استعمال سي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته سوي دي، او دا په دې پورې اړه لري چې څومره د واکسین خوراکونه به موجود وي. ډاکټر کینی دا هم وویل په دې اړه هم د چسپي سته چې هغه کسان چې د ایبولا په ناروغۍ اخته دي په هغو کې د صفا وینې او یا د پلازمې د انتقال عملیات وسي. هغې وویل د دې تراپي د لارې تر اوسه د ډیرو زیاتو خلکو علاج نه دی سوی چې په دې پوه سو چې دا عمل کار کوي که نه، خو هغې وویل داسې سرسري شواهد شته چې خلک د دې لارې رغېدلي دي. هغې وویل
But there is a lot of enthusiasm indeed because this is something which is available on site.
خو په دې اړه ډېر زیات علاقه شته، ځکه چې دا هغه څه دي چې اوس یې موږ امکانات لرو، او دا هغه څه دي چې د افریقا نفوس ډېر زیات انتظار ته اړتیا نه لري چې یو چاته انتظار سي چې د دوی لپاره څه وکړي. ډاکټر کینی وایي د داوطلبو مرستو کوونکو وینه به هم په دقیقه ازمول کیږي چې دا ډاډه کړل سي چې وینه د ایبولا د ویروس څخه پاکه ده. هغه وایي داسې ازموینې په سیمه کې ډېرې عادي وي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي په 6,242 کسانو کې د ایبولا ساري ناروغۍ نفوذ کړی دی چې پکښې 2,900 کسان مړه سوي دي. دغه دره وایي دغه شمېرې له مخکنیو د ایبولا د پیښو څخه ډېرې زیاتې دي، خو دغه سازمان خبرداری ورکړی دی چې دغه زیاتې شمېرې د دې ساري ناروغۍ اصلي کچه وسم تر پښو لاندې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا لاره په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لاره پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د عربی نړۍ زینو مشرانو چې په نیویارک کې د عمومي اسامبلۍ په غونډو کې وینا کوله د اسلامي دولت په خلاف په جنگ باندې ټینګار کړی دی. پام وکړئ د نیویارک نه د امریکا غږ د خبریال سکاٹ سٹرنز رپورٹ.
د اردن پاچا وای د اسلامی دولت د افراطیانو گواخ مسمم ائتلاف غواړي چې په پرلپسې او اراده سره د دوی په خلاف مبارزه وشي او ماتې ورکړي شي. اردن، بحرین، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي امارات د امریکا په مشرۍ حملو کې چې د اسلامی دولت د جنگیالیو په خلاف کیږي یو ځای شول. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زید آل نهیان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون د شنبه په ورځ ویلي د اسلامي دولت د ډلې ګواښ له منځني ختیځ نه په اخوا پراختیا مومي د چې خبرې ترجمانې ترجمه کولې انوویل
The current collective action against the threat of ISIS and other terrorist groups
د اسلامي دولت او نور تورستي ډلو په خلاف دستجمعي اقدام د نړیوال ټولنې ګډ ضرورت مناکسوي چې د دغه خطر سره مبارزه وکړي متمدن ټولنې بل اختیار نه لري بل دې چې په دغه آزمایښت کې په بشپړ ډول کامیاب شي او دغه ګواښ له منځه یوسي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نوای هغه هیوادونه چې په سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف حملو کې شامل دي له بین المللي قانون او د ملګرو ملتونو له منشور نه سرغړونه کوي ځکه چې دغه حمله به د دمشق د حکومت له اجازې نه کیږي ښاغلی لاروف چې ترجمانی خبرې ترجمه کولې وویل
Attempts to contravene the charter of our organization do not contribute to the success of joint efforts. The struggle against terrorists on the territory of Syria should be organized.
هغه چې زمنګ د سازمان له منشور نه سرغړونه کوي ګډ کوششونه نشي کامیابیدل د سوریه په خاوره کې د تروریستانو په خلاف جګړه باید د سوریه د حکومت په همکاري سره وشي چې په څرګنده توګه خپل چمتووالی ښودلې ده چې غواړي په دغو حملو کې شامل ملشي لاروف وای په سوریه کې د تروریستانو سره جګړه جامع تماس غواړي چې په هغه کې د سوریه حکومت هم شامل دي النهیان د جمهور رئیس بشار الاسد په خلاف د میانروا مخالفینو لپاره د زیاتې مرستې غوښتنه کوي او وایي د تاوتریخوالي په وخت کې د خارجي جنګیالیو ګواښ زیات شوی دی چې د سوریا رژیم خپل خلک وځپل دی وایي
At this critical juncture, we must support the moderate Syrian opposition as part of an effective
په دې مهم وخت کې موږ باید د مؤثرې ستراتیژۍ د دې وی برخې په هیڅ د سوریا د حکومت د متعدل مخالفینو سره مرسته وکړو چې د تروریزم او افراطیت مقابله وکړي شي د امریکا کانګرس نه پیسې منزور کړي دي چې د سوریا د حکومت مینروا مخالف قواوې په وسلو سمبال کړي او په روزنه ولګول شي جمهور رئیس باروک اوباما وایي دای د پراخې ستراتیژۍ یو برخه ده چې د اسلامي دولت د ډلې مقابله په وشي چې په وس وخت کې زیات ټینګار په هوایی حملو باندې دی د متحدینو الوتکو په سوریه کې و مرکزونه ویشتلي دي چې هلسکته نږدې د اسلامي دولت موټرې هم پکې شامل وي چې البته کشلی د قومندې او کنټرول مرکز هم پکې راځي د امریکا د دفاع د وزارت اعلامیه وایي د اسلامي دولت مرکز رقته نږدې هوایی میدان عسکري کشلا او د کنټرول مرکز هم لګیدل دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
محترم اوریدونکو لسو بجو ته یو لس دقیقې پاتې دي تاسو مهم خبرونه غټی کیو زل بیا ووري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو د کوښښونو ستاینه کړې ده ټاکر شوی ده چې په افغانستان کې به سبا د دوشنبه په ورځ باندې نوی جمهور رئیس د لوړې مراسم وکړي جانکاري د خبره د واشنگټن پوسټ په ورځپاڼه کې په یوې اوږدې مقالې کې کړې ده د دغه مقالې بشپړ رپورټ به د مطبوعاتو په تفسیرو کې واورئ د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي دی غواړي د پاکستان سره د سولې خبرې بیا شروع کړي خو پاکستان باید د خبرو لپاره د هغه په وینا یوه مناسبه فضا پیدا کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د تیرو 13 کلونو په موده کې د پوهنې او روزنې په ساحه کې ډېر پرمختګ شوی دی. پام وکړئ، د کابل نه د آزادۍ رادیو د خبریال رپورټ ده.
د پوهنې وزیر فاروق وردګ د شنبې په ورځ د ټولنیزو شوراګانو لسګونو غړو ته په وینا کې وویل چې نړیوال هم د افغانستان د پوهنې د بهیر پرمختګ تاییدوي او له دې بهیر سره نړیوال هم مرستې ډېرې کړې دي. ښاغلي وردګ وویل راتلونکی نظام باید د پوهنې په برخه کې د مالی ستونزو کومه اندېښنه ونه لري. یوازې نړیوال بانک چې پخوا یې د کال 23 میلیونه ډالر راکول، اوس 123 میلیونه ډالر مرسته کوي. تاسو باید دا ویره ونه لرئ چې خدای دې ونه کړي زموږ د پوهنې سیستم په شا ولاړ شي. له دې وروسته زموږ معرف غریب نه دی، خو هغه ظرفیت چې خلکو ته ځواب ویونکی وي هغه ظرفیت اوس هم نه لرو. ښاغلی وردګ وایي دوی به میلیونونه ډالر راتلونکي حکومت ته پرېږدي چې د پوهنیز سیستم د کیفیت د ښه کولو لپاره د دوی پیل شوي کار ته دوام ورکړي. هغه وویل په هیواد کې د پوهنې د کیفیت د ښه کولو لپاره یوه نوې طرحه بشپړېدونکې ده، تر څو هر ښوونځی د خپلو خلکو او ټولنیزو شوراګانو لخوا کنټرول او د زده کړو کیفیت یې ښه شي. دا وزارت وایي د همدې هدف لپاره یې د پوهنې لپاره د خلکو د ملاتړ مدیریت د ټولنیزو شوراګانو په ریاست بدل کړی او دې ریاست تر اوسه 4,318 شوراګانې ایجاد کړي دي. د ټولنیزو شوراګانو د خوځښت د ریاست مشر ضیاءالحق صافی وایي دوی په پلان کې لري چې د شاوخوا 3,000 نورو شوراګانو په ایجاد د پوهنې ملکیت د خلکو د مستقیمې څارنې په واک کې ورکړي. نوموړی وایي دا شوراګانې په هیواد کې د پیل شوي ګړندي پوهنیز سیستم د کیفیت د ښه کېدو لپاره ښه رول ادا کوي او نړیوالې ټولنې هم د دوی له دې اقدام څخه هرکلی کړی دی.
د معرف د ښوونځیو په تعمیراتي چارو کې هم دغه شوراګانې فعاله ونډه لري. له مکتب څخه ساتنه، له ورځنیو چارو څخه یې څارنه او په هر ستونزه کې د معرف له اړوند اداراتو سره منظمه هماهنګي او مرسته لري. سږ کال د دې ریاست په چوکاټ کې 242 د ښوونځیو نوې شوراګانې جوړې شوې دي چې جامع د شوراګانو شمیر 4,318 ته رسیدلی دی.
د پوهنې وزارت معلومات ښیي دا مهال 12 میلیونه هلکان او نجونې په هیواد کې په زده کړو بوخت دي، په داسې حال کې چې 14 کاله وړاندې دا شمیره یوازې 1 میلیون ته رسیده. د پوهنې وزارت چارواکي راتلونکي نوي حکومت ته په داسې وخت کې د خپلو لاسته راوړنو ډاډ ورکوي چې د هیواد په ډیرو سیمو کې د 200 څخه زیات مکتبونه لا هم د نامنۍ له امله بند دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د نورستان ولایت د دوا پورسواله کې د خونځیو د معاشاتو معتمد تقریبا 2,900,000 افغانۍ غلا کړي دي او د معلمانو د 3 میاشتو معاشونه وړي دي. پام وکړي په دې اړه یو ریپورت ته چې زمونږ خبریال ذبیح الله غازی د جلال آباد نه رالیږلی دی.
د نورستان دواب ولسوالۍ کې د ښوونکو د 3 میاشتو 1,900,000 افغانۍ معاشونه غلا شوي دي. چارواکي وایي دغه پیسې د پوهنې مدیریت ځایي معتمد له مصروفیت څخه ویستلي او له نورستانه یې په خیسپکې کړي دي. د دواب ولسوالۍ د پوهنې مدیر غروال امریکا غږ ته وویل دغه پیسې د حمل، ثور او جوزا د میاشتو دي چې د دوی معتمد اخیستلې او بهانه یې کړې چې غلو ترې وهلې دي. هغه وایي په خپل وخت د پوهنې ریاست امنیه قومندانۍ او په خپل والی ته دغه موضوع رسولې ده. مدیر غروال وای خوونکو په سخت ورځو کې زده کوونکو ته درس ویل او چارواکي دي زر تر زره د معتمد په پیدا کېدا کې هڅه وکړي. د نورستان د پوهنې رئیس ډاکټر غلام سخی وایي د دواب ولسوالۍ د ټولو ښوونکو د 3 میاشتو معاشونه ځایي معتمد وړي دي.
متعلق لکه مرکز نه وړي د هغې ته په جلال آباد کې چا سره امانت دا د هغې د خولې خبر ده. نو مطلب پیسې معلمینو ته نه رسېدلې دا واقعیت لري. هغه موږ دا مسله سرنوالي سره هم شریک کړی او قومانداني امنیت سره هم تر اوسه دغه نیول شوی نه دی. فکر کوم یا به ننګرهار کې یا به کابل کې.
هغه وایي د معاشونو د تختونې پروسه ځکه روانه ده چې معتمدین د یو شمېر چارواکو پر فرمایش ویشونو ګمارل کیږي. خو دا چې د څو میاشتو پر تیرېدو د غلا شوو پیسو د عاملینو د نیونې لپاره هڅې شوې او کنه، د نورستان والی حافظ عبدالقیوم یې پاړه وایي.
دیکھیے پخوانے رئیس معرف او معتمد زه فکر کوم چې کوم ساز باز کړی دی، نو چې هر کله معاشات د نه رسېدو احوال مونږ ته راغی تحقیقات هم وکړه، نو د پخوانی رئیس معرف هم مونږ ته مطلوب دی. د دواړو د ساز باز په نتیجه کې دا کار شوی او دغه پیسې وړي دي. د مدیر معرف مې څارنوالي ته معرفي کړی دی او هغه بل کس چې کوم دی لا تر اوسه پورې لاسته نه دی راغلی.
د نورستان والی زیاتوي د پوهنې ریاست ورته دغه مسلې پاړه په وخت خبر نه ورکړه. تیر کال هم د همدې ولسوالۍ د ټولو ښوونکو د شپږو میاشتو معاشونه له ورته سرنوشت سره مخ شوي وو. چارواکي وایي هغه مهال داسې انګېرل کېدله چې له معتمد څخه د ښوونکو پیسې وسلوالو طالبانو والي دي، خو دغه مسله لا پوره روښانه نه ده او د یو کال په تیرېدو اوس هم عاملین عدلیه او قضایي ادارو ته نه دي حاضر شوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د مطبوعاتو تبصرې.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری په خپل ایوی مقاله کې چې د واشنگتن پوسټ پر اسپانه کې چاپ شوی دی وایي چې سبا د دوشنبه پر ورځ به د افغانستان په معاصر تاریخ کې د تیرو 40 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره سیاسي قدرت په افغانستان کې په سوله ییزه توګه انتقال شي. او ډاکټر اشرف غنی احمد زیبا په کابل کې د خپل هیواد د نوي مشر په توګه د وفاداری لوړه کوي چې نوی چیف ایگزیکیوټیو یا اجرایوي رئیس به هم ورسره د دولت د چارو په چلولو کې ملګرتیا کوي. د امریکا خارجه وزیر لیکي چې دغه مرحله ته رسیدل دومره اسان کار نه و او تر ټولو مخکې ویاړ د هغو میلیونونو افغانانو په برخه کېږي چې د طالبانو د اختارونو او غوښونو باوجود له جرأت نه کار واخیست او د رایو اچولو حوزو ته ورغلل. جان کیری لیکي چې اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله دواړه د قدر وړ دي. یوې ډېرې نازکې شیبې کې د رښتینې سیاستمدارانو په توګه د ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره له خپلو شخصي ګټو نه صرف نظر وکړ. د جمهوري ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو لانجه ختمه کړله او د ملي یووالي د حکومت په جوړولو سره راضي شول. جان کیری په خپل مقاله کې وایي چې د متحده ایالاتو حکومت تل په افغانستان کې د انتخاباتو شفافې او اعتباري پروسې ملاتړ کوو چې د هیواد ټول وګړي پکې برخه ولري او په ځانګړې توګه د هیڅ کوم کاندید ملاتړ نه کړي. د امریکا خارجه وزیر لیکي امریکا بې طرفه وه او یوازې په افغانستان کې د دیموکراتیکي پروسې د بری پرتباط تعهد کړو. جان کیری وایي کله چې د دواړو کاندیدانو په منځ کې یو لړ جدي اختلافات را پیدا شو نو دواړو یې امریکا ته بلنه ورکړه چې روغ جوړې وکړي او موږ ورسره د دوو مهم مسلو په حل کولو کې مرسته وکړه، چې وا د انتخاباتو په دوران کې د ټګۍ او برګۍ مسله وه او بله د سیاست په بنا په ټولنه کې د یوې ډېرې خطرناکې بې اتفاقۍ د رامنځته کېدو د مخنیوي موضوع وه. جان کیری لیکي په هر تقدیر اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې اوس باید څه وشي. نوموړی وایي لازمه ده چې د افغانستان مشران په صادقانه ډول حکومت وکړي او لازم اقتصادي اصلاحات وکړي، څنګه چې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې ویلو باید یو پراخ بنیاد حکومت تشکیل کړي او له خلکو سره په خپلو وعدو وفا وکړي. جان کیری په خپله مقاله کې وایي چې د بودیجې د کسر کمول او له امریکا سره د ستراتیژیکي انډیوالۍ د سند لاسلیک کول دوه مهم هدفونه دي چې دواړه مشران پر یو شان نظر لري او په مقابل کې باید نړیواله ټولنه هم له افغانستان سره په خپلو ژمنو چې په روس کال د توکیو او شیکاګو په کانفرانسونو کې ورسره کړی وي عمل وکړي. په عین وخت کې افغانستان آنلاین د چین د خبری اژانس سینهوا د یو اوږد ریپورت په حواله وایي چې امریکا او ملګري له ټیروریزم سره د مبارزې تر نامه لاندې په 2002 میلادي کال کې په افغانستان پوځي ارغل وکړ، خو د ډیرو کلونو جنگ او د لسګونو زرو خارجي عسکرو د موجودیت باوجود اوس په تقریبا ټول هیواد کې بې امنیتي او ګډوډي مخ په زیاتېدو ده. اجانس وایي چې دا مهال په افغانستان کې 140,000 خارجي عسکر پراته دي چې د دې جملې نه 9,000 امریکایان دي. د خاما پریس اجانس رپورټ ورکوي چې جمهور رئیس حامد کرزي د هغو 5 مجرمانو سزا توثیق کړې ده چې د اگست په 9 د بغمان پولیسوالۍ کې څو خزې تختولې وي او لټولو وروسته د هغو په عزت باندې تیرې کړې وو. خو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمیسون او په کابل کې د آلمان سفارت په یوې مطبوعاتي بیانیه کې د افغانستان په حکومت غږ کړی چې مجرمانو ته د مرګ سزا نه ورکوي. قدرمن اوریدونکو، زمونږ دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه هم په دې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خپرونه شروع کیږي. موږ به نن ماښام د افغانستان په وخت په 2 بجو بیا حاضر شو. د خدای په امان، ورځ مو نیکمرغه.